السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاستو ایم وړاندې اورئ یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی نن کابل ته تللی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازي حسن کاظمی قومی کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ بنز د اړیکو پیاوړتیا
د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره ممکنه نه ده چې صحي خدمات په سمه توګه وړاندې شي
چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپلې مرستې قطع کړي بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو دا امکان نه لري
ګڼو افغان کډوالو د انډونیزیا پلازمېنه جاکارتا کې نن مظاهره کړې وایي چې څوک یې غږ نه اوري روزګان کې بیا خلک لدی شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي
خپلوانو ته ورکی کناره اورېدل زماله بیا اورېدل وخت ته لږه د میاشتو مده درې مې بي چې راغلی وي
دا نور محمد طالب تر خبر نور وسته خبرونه به له اسد الله لودین واورو
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ایران یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل تراغلی طالبانو په کندهار کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي او په کابل کې چاودنې دوه تنه ټپیان کړل بشپړ خبرونه د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل تراغلی د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیقی په اړه ازادي رادیو ته ویل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازي حسن کاظمی قومی او لاغسر عمل پلاوي چې د مختلفو وزارتونو مرستیالانو ماینان او نمائندگان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې وړاندې د پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي کابل تراغلي دي له دې وړاندې د اکتوبر په 20مه ایران د افغانستان د ګاونډوي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د وی غونډې کوربه وو هغه غونډه کې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویل طالبان باید پرې نګدي چې د افغانستان د نن اترهګریز اقدامات د ګاونډیانو امنیت ته خطر پېښ کړي تیر شپه د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ وسلوالن خطه شوې ده د دین خطه پر مهال تر اوسه د وی چاودنی او دوه ملکیانو د وجلو تایید شوې ده په کندهار کې د طالبانو د حکومت بدبواتی مسول محمود اعظم بیل دی چې ډیر جزئیات ورکړي ویلي په د خواجی سیمه کې د داعش پر ضد بریالي عملیات پای ته رسیدلی د طالبانو یو بل چارواکي بیا تازه ویلي چې عملیاتو کې اته داعشان ژوندینی ول شوې او څلور نور وجل شوې دي اینی شاهدان و ازادي رادیو ته ویلي چې د نخته پر مهال د چاودنې غږ هم اوریدلې د طالبانو یو سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې په پیخه کې یو انتحاري حمله کوونکی په ځان پوري تړلې مواد چوولې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې د چاودنې دوه ملکی کسان ټپیان کړل دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي رادیو ته ویل چې د مقناطیسي ماین له کابله دغه چاودنه نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر وشوه تر اوسه د چاودنې مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی کابل کې وړ مورز هم په یو ټونس دوله خاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسؤلیت داعش وسلواله ومانه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټون کې اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولای شي پر افغانانو خپل برېښنا بند کړي سیګار نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډوي هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداري ورکړي چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکو هیوادونو د پیسو د نه ورکړي له کبله خپل برېښنا بندولای شي د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډیره د منځنۍ آسیا له دوه هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان سانس ختمینیږي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوې نظر راوخلو خو سملاسي د چاپ موندلو بریالي نشو لې دې وړاندې برېښنا شرکت ویلی وو د هغو خلکو د برېښنا مزي پرې کوي چې د برېښنا بلونه نه تحویلوي یو شمېر افغانانو بیا ویلي تر ډیره د روان بیکاری او بیوزلۍ لپاره نشي کولای چې د برېښنا بلونه ورکړي سلګونه افغان کډوالونو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنری مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناه غوښتنې د قبلېدو چارې ګړندې شي. اعتراض کوونکو دا شوار لزان سره لیکدو چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون پښتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلې دي خو تر اوسه یې چا ځواب نه دی ورکړی. خپله انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او د جرمنی پولیسو ویلی چې شپاړس تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلی وو او غوښتل یې ځانونه جرمنی ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې یو لس ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ایران یو جګپوړی دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنیدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته ویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
د سفر مخه او هدف دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا او داسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چې د کول تر څو افغاني تجارانو ته ایران سهولتونه آماده شي او همداسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایلو باندې به هم خبرې وشي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاوه کابل ته سفرونه کړي دي. پراونهونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د تریکا پلس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د خو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 10مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه وو په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. لدې ټولو ډیپلوماټیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخوانی حکومت ډیپلوماټا شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي. خو میرمن بارکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
که چیرته طالبان دنه په کور کې هغه شرایط مساعد کړي چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تمه او توقع لري، او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسيپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دوی کړنې، د دوی پالیسی او د دوی سیاست کیدای شي د دوی برخلیک د دوی رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پر ضد له حکومت چې متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کاوه، له ایران او د سیمه له نورو هیوادونو سره خه اړیکې درلودل. خو د طالبانو حکومت چې د زمری په څلرشته ما وقته ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی. که څه هم د دوی اړیکې هم را ندی تاو د شوی چې دوی به په نږدې راتلونکو کې د کابل نوې حکومت په رسمیت پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د داعش یا اسلامي دولت دلې د خراسان څنګ په کابل کې د شنبه ورځې د ماخام د 14 مسؤلیت منلې ده. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي یا د ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د متقی خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او خدای چې له ورانه لاس واخلي. اخو د افغانستان په خوانی جمهوریت حامد کرزی ویلي افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه راپور کې
داعش ډلې ومنل چې د شنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې 14 دوی کړي. ویټرز خبري اډرانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیښې مسؤلیت منلې. طالبانو په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو رویټرز د وژل شوی یو شمیر شپږ او ټپیان وطن ښیي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسي 15 او یو شمیر وړي حملې کړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکي وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لوی بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړې حملې بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډیر شمیر مرګ ژوبله لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او ورځ تر بلې کمزوري کیږي. ښاغلي متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي داعش د افغانستان په 80% خاوره کې بشپړ له منځه تللی او په پاتې 30% خاوره کې هم فعالیت ورځ تر بلې کمیږي.
اوس دا نوې سیمه پاتې شوې په دغو کې داعش پټو راپورته شو، په دې کې هم د دوی فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورځ په ورځ کمیږي، ورځ په ورځ کمیږي. دې نه معلومیږي چې د موږ عملیاتو فعالیتو په سیمو باندې کنټرول ورځ په ورځ کیږي. نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې به له دې مشکل نه انشاءالله خلاص شو. په دې برخه کې که د داعش څوک وي هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د څه شي دپاره جنګ، ولې جنګ.
خغلی متقی پر رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنگي پالیسی پر مخ وړي. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواخته په ډیره ټیټه کچه ګوري او دا لویه تیروتنه ده. شنون کې شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکوریدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسنی طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نو غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تیروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هیوادونه د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبه د ماخام له 14 وړاندې د جمعې پورز د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال 14 وشو چې پکې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا ډول پیښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسي برینو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ ته او ځنې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی د غونډې ته وینا کې داعش یو بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریز نشته. په مخکنی جمهوری نظام کې ځینې چارواکو دا ډله د طالبانو همکار بللې و چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنې د وړاندې هم ورسره په بیا لا بیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مخې ته اعتراض لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګندي چې د استرالیا په ګډون پښتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي خو تر اوسه په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکالو نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیر سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټک شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوی و زموږ کورنۍ په خاطر کې دي، لطفاً ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوندې خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې و. یوې معترضې میرمنې سیفا سید اسوشیتد پرس خبري آژانس ته وویل چې دا نوره نو پوزې ته رسېدلې ده.
نوره نو ناروغه یم، ناروغه یم له ډیرو فکرونو، له ډیر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمه فرهنګ دوست وویل دا په غزنی کې خون کې و او په 2014 کال کې خپل دنده پریښوده. انډونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړي زیاته کړه چې یو ان ایچ سی آر په 2014 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولی نو ځکه په کور ناسته ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د خوندزیو او روغتونونو په شان لامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي لکه ماليزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. د کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځای په کشتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کشتی چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د انډونیزیا اوبو ته استولي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته خواګیاست. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي منیش روغتیایي سیستم لننګونو سره مخ دی او خدماتونه له خند او ځند سره مخ شوي. د دې وزارت د روغتیایي خدماتونو وړاندې کول مرستيال وایي د روغتیایي سکتور د ځان بسیاینې لپاره کار نه دی شوی او له بهرنیو مرستو پرته په لاند وخت کې په پخو درول ممکن نه دی. جزئیات په دغه راپور کې
واکتل رسید ورسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي د حکومت د رسنیو په مرکز کې په لومړي ځل په روغتیایي سکتور کې شتنګاوني او دراتونکو په اړه اندېښنې رسنیو سره شریکوي. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستيال وایي روغتیایي سکتور تل په بهرنیو مرستو پورې محدود پاتې شوی او پر ځان د بسایني لپاره هیڅ کار نه دی شوی. عبدالباری عمری منی چې د مرستو بندیدو د افغانستان د سکتور ځپل او خدماتونه یې زندني شوې دي.
چې خارجي منابع بندي سي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغه باندې وفا و نه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا د مونږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړي، دا امکان نه لري. په لاند وخت کې امکان نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت مرستيال وایي یو شمیر سیمو کې روغتونونه تړل شوی، روغتیا پالانو ته ماشونه دی ورکړل شوی او تر خوایي درمل او طبي وسایلو د کمی خبرونه هم ترلاسه کړي دي. خغل عمری له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له سیاست سره ونه تړي او خپل بند شوی مرستې بیرته پیل کړي. نوموړی وایي په افغانستان کې نږدې 3.2 میلیونه ماشومان او 10000 میندې خوارز واکې سره مخ دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې تیر شلو کلونو کې روغتیا وزارت د ځان وسایل لپاره جوړ شوی قوانین نه دی عملي شوی، ځکه اوس مهال دوی له بد وضعیت سره مخ دي. د دوی په وینا په کور دننه د روغتیایي خدماتو کیفیت تر پوښتنې لاندې دی، خو د معیاري کې دوه سمون لپاره یې حل ځلو خبر ورکوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمیرې یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. تر شاند درمل او خوراکي توکو د کیفیت معلومونې لپاره یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوي نشي پوره کولای. ازادي راډیو د افغانستان نامې روغتیا وزارت له یو شمیر پخوانیو چارواکو او مسؤلانو سره اړیکه ونیو، څو هغه نیوکه چې پر دوی کې ورته جواب وایي، خو له دوی څوک خبرو ته حاضر نشول او ځنوی زموږ اړیکو ته جواب ونه وایي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو د دوشنبه پرس په خبري غونډه کې وویل په کلنی ډول د هر افغان د درملو لپاره 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې په دې برخه کې یوازې 15.5 سلنه خدماتونه یې حکومت وړاندې کوي. افغانان هر کال 220 میلیونه ډالر د خپل درملو لپاره له هیواد بهر مصرفوي چې په کور دننه د معیاري خدماتو په جوړولو سره دا پیسې خوندي کېدای شي. طالبانو حکومت د امیر وخت وزیر داسې حال د بهرنۍ مرستو د بیا ته پیل غوښتنه کوي چې متوړان دي د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د دې هیواد روغتیایي نظام د سقوط په حال کې دی.
روغتیا د ژوند شتمنی. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو بیا خپریږي.
وربشو روزګان ته. په روزګان کې اړمنی کورنۍ وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه بلکې نورو کسانو ته رسول کیږي. دوی وایي کسان چې جګړو ځپلي او اقتصادي سخت زیانمن شوی دی، خو په دغه ولایت کې د افغانستان د حکومت او د بهرنیو مرستې سمی نه رسیږي او ځایي زورواکي په خپلو کسانو باندې ویشي. مسؤلین بیا د څه ویلو څخه ډډه کوي. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دي جګړو ځپلې وي او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی. ادا قوی چې په نوم راغلي مرستي مسولین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا په ځای مې دی ا دې په کور کې دی و به منې د غوښ پر باندې ما دې کوښښ دل وژه د په میټ خولل ما نه کوم یخې دا یو چې ګوري خپلوان ته
دا جړه د دوتل وشکلنی شاګولې ده چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترین کوټ ته راکړه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاس اور کړی اوس د خپل ډیر لسکسیز کورنۍ سرپرستی ور د غاړي ده. شاګولې ازادي راډیو ته ویل یو میاش کیږي چې په ترین کوټ شار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته تر لاسه کړي کوم چې نړیوال ورته را لېږلې خو تر اوسه پورې نه د بریالي سوي. دا وای زیات وختونه دا او مشمان د اقتصادي ستونزو لامل ل لوږی وې د کیږي، خو په نوم راغلی مرستي هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
بالا پکوندې چې باندې ورکی آی په زمې دی ا دې پکور کې دی و به منې د دې غوښ پر باندې ما دې کوښښ د لوږی سره په میټ خولل ما نه کوم یخې دا یو چې ګورې خپلوان ته ورکی کناره ورې د لزماله بیا ورې د لوخته طالبان د میاشتو مې د درې مې بیچ راغلی وي. دا املا والا کیل دل دا دلسی مې ربانی چورته وای مې مشکل ماشنه لرو چې شدار کو شین لرو دا ما دې قران نو دفتر ناراضه دا وای ما ته کال را وکس ما دې په خدای قسم پر نه ته وته په دل دا ما ته د شل دغه د شل پورې جرا و زو جن زه خرم دا ما پر لبان لږ دغه تیر یا نه یم ته دا یاري انا خدای بوتي بده کوم خو کا خدای ګل د دې بده کوم خو کا چې باران و جوس خلانه کی आवाज سم یو چې باران و جوس په تسم.
دا په داسیال کې د چې د قډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختاندې شنه شو دلې ده او ویلې دي چې را روان جمعي بلا هم د خلګو ستونزې نوري هم زیاتې کړي، نو په کار د چې لاړمون سره ژر تر ژره مرستي وسی. په اورزګان ولایت کې یوازې شاګول نه دي چې پر طالب چارواکو او د خیریه مؤسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي، بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوری کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لوري له بېوزله کورنیو سره سوي مرستي طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د پکرا او غربت لامل اوس ترینکوټ شار ته راکړه سوي. دی هم په دغه لارین کې ګډون کړی او آزادۍ راډیو ته داسې وویل
غلا وکم می سبا دی په غاړه کې پړی راشي وایته غلی او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپه وکو ګرد وجه ته جوړ ورور دالته سره غلی د مجبورې غلی هغه دی دغه رقم
نمر سو وکو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواريسته یو خواريش وای خو بیا به مش خو خواري خپل مزدری به خو خو یاد به چلاوي
ما کوس لار ونه سو خدای هغه سایبان رب شي غلی په غاړه کې ملنګ وټره چې ونه شراس می ته په غرغړو سړی نه چوادي واجب در
د دغه اړمنو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړې. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي خو په یو لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دوی اوربانګي د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د غاړمنی کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشو پاپیات خبره کوي چې اوس مهال له تیرو 3 میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي. او طالبانو تل ویلی چې کیر جمهوری نظام یې زکړنګ کړي او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکښ کې موجود و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم له کندوز یو راپور لرو. د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروانګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو دوی خپل تازه میوه او سبزیجات پکې وساتي. دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشټوالي لامل هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوساکیږي او لمنځ ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسیږي. نور حال په دغه راپور کې له کندوز واوري.
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي. 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې سږ کال یې په وجری بزمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې، خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
دغه ترکاریګانې ورور کندوز ترکاري همدغه جې ترکاري ده، دغه ګلپي کرام مسای بادرنګ او دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته وروره مونږ کوي سوچ وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کړو او سرخانی نه لرو وروره یو ورځ کاروبار هم نشته چې دلته پاتې سبا ایسته اچو.
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی. د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي. دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو.
نو مونږ چې د سرخانې نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي، د سرخانو سره مشکلات لرو. که چېرته د اماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانی جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي، نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي، او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خرابې شوې.
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
ولګې سرخانه نیسنی مشکل هغه سرخانه بشه تنه می انګور دو مو سه مو ای دوام میکنه. در
سړو خونو نشټوالی زمونږ پر وړاندې جدي ستونزه ده. کچېرې سړې خونې ولرو موږ کولای شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشټوالي ستونزه لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته، او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است. د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېږي. اسد الله لودین ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي. په کندهار کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د داعشانو پر یو پټنځای عملیات کړي چې پایله کې یې څلور تنه وژلي او اته نورې ژوندي نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار خوشحال خان مینه کې چاودنې دوه ملکي کسان نن ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکې اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بنده کړي. او سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ.
اسد الله لودین لاند خبرونه ویل کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
په خوست کې د یووالي په نوم د والیبال پیل شوې سیالۍ نن پای ته ورسېده. د خوست ورزش امیر عزیز ملنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې د خوست شپږ څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پایلوبه کې سینولا او نور احمد لوبډلې ولوبېدلې چې سینولا د سیالۍ لوبډلې په ماتولو سره تلولي خپله کړه. د ښاغلي ملنګ په وینا د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د والیبال ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي پیدا کول دي. د احمدشاه ابدالي د څلور ورځنۍ لوبو په لړ کې مسینک ته بند امیر لوبډلې عوامو لوبډله د سپینغر لوبډلې په وړاندې لوبېږي. د دې لوبو په دویمه ورځ مسینک لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې درې سوه اته اتیا منډې جوړې کړې چې په ځواب کې وسته بند امیر لوبډلې توپ وهنه روانه ده. په بله لوبه کې چې د عامو سپینغر ترمنځ روانه ده عامو لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره سپینغر لوبډلې ته د پنځه سوه اتلس منډو هدف کېښود. عبدالمالک په دې لوبه کې دوه سوه شل منډې جوړې کړې. په ځواب کې و سپینغر لوبډلې توپ وهنه پیل کړې ده. دا څلور ورځنۍ لوبې چې په کندهار کې روانې دي په لومړۍ لوبه کې یې بند امیر لوبډلې بوس ته ماتې ورکړه او مسینک هم دویمه لوبه له سپینغر لوبډلې څخه وګټله. په کرکټ کې پاتې کېږو. یو بل نړیوال جام د استرالیا لپاره او یو بل زړه ماتې پایلوبه د نیوزیلند لپاره. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په پایلوبه کې استرالیا لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. استرالیا چې تر دې د مخه د پنځوس اوریزو لوبو پنځه نړیوال جامونه ګټلي وو دا یې لومړی ځل شو چې د شل اوریز لوبو نړیوال جامې هم وګټه. استرالیا د پچی په ګټلو سره نیوزیلند ته بلنه ورکړه چې توپ وهنه وکړي. نیوزیلند لوبډلې د کپتان کین ویلیمسن د پنځه اتیا منډو په مټ استرالیا ته د یو سلو درې اویا منډو هدف کېښود. چې استرالیا لوبډلې د ډیوډ وارنر او میچل مارش د پنځوسیزو په مټ یاد هدف د لوبې په نولسم اوور کې پوره کړ او د نړیوال جام اتلولي یې وګټله. د پای لوبې غوره لوبغاړی میچل مارش او د نړیوال جام غوره لوبغاړی ډیوډ وارنر شو. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو څو کلونو کې د دریم نړیوال جام پایلوبه ده چې نیوزیلند بایلي. نیوزیلند یوازې د ټیسټ سیالیو اتلولي ګټلې ده او په پنځوس اوریز او شل اوریز کرکټ کې لا هم لوبغاړي منتظر دي چې اتلولي وګټي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو د پروګرام دویمې نیمایي ته. پیل په یوې مرکې کو وروسته بیا د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. مرکه دا چې د یک شنبه پر اس په افغانستان کې د امریکایي ډالرو قیمت 15 افغانۍ ته ورسید. دا په تیرو شلو کلونو کې بې ساري نرخ ګڼل کیږي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بانک له پخواني سرپرست مشر ښاغلي خان افضل هډوال سره مرکه کړې. لومړی مې لاغنه پوښتنه کړې ده چې الهتونه چې دي په دغه مرکه کې په اقتصادي تاثیراتو هم دارنګ د نرخونو په تبادله او په ګڼو نور مسلو باندې په تفصیل خبرې شوې دي.
افغانۍ خو او یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړ پیسې نه و چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې ک نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري او دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول دا غي سنجش په اساس باندې یو نرخ موږ په هغه وخت کې ټاکلو چې په نه څلوي خیا 50 معادل د یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده موږ په هغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو لپاره به موږ وخت نا وخت په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړ کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو اوایدو په اساس باندې او چې ته گردش لرو ده او په همدې اساس باندې به چې څومره رشد او انفلاسیون من سره ته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولی. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې لرلې هغه په قلار بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اسهار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغله، خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ او تقاضا کم کړه، د اسهار او تقاضا زیاته کړه، خلکو وتل او بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره اوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې تبیده چې دا چې وروسته پیدا کیږي نه پیدا کیږي مونږ تاسو بحث هم دا اوس کاو، خلکو سره دا اعتماد او باور نه چې څه به کیږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیان کړي افغانستان به پندومره واردات او ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي تولید به څوبري، دا ټول هغه دلایل چې د افغاني ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایت مهمه ده هغه دا چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله، لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوی قدم اخلي، مخکې ځي معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي انکشافي بودیجه منځته راځي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ته عرضه کیږي.
ښاغلی هډوال، تاسو په خپل کاري دوره کې او ترغه مخکې هم د یو اقتصاد پوه په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه حتمن څارل، دغه سی د افغانۍ نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالویدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګ؟
نه 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 ابدا، په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنو راولې نه راولېدلې، یو دوره کې نوی تک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت د پاره و، ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کې چې د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه،
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري پم دي خاطر هم داسې را لویدلې دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نه شو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو، موږ نرخ د افغانیو هم چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چیرته موږ حقیقي نرخ ته ځو، حقیقي نرخ خدا دی چې دغومره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نور پیسې نشر کړو. نشر بیا په تخنیکي لحاظ چې کومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، په دا اوس نو نه کې زیات نشر چې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې
غورځي. اوس د افغانستان بانک کوم چارواکي چې دی دوی دغه بانکي سیاست دغه پولیسي سیاست خې خواته وړي دی که څنګه؟ ځکه دوی هر ورځ اعلانونه کوي چې په بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه بند کړي، یعنی تر ډیره پورې بندیزونه دوی خپل هم لګولې دي، محدودې کړي دي. دغه سیاستونه فکر کوي افغانستان سمې خواته بیاي له بانکي لحاظه که څنګه؟
جناب ستانګزه سر د سیده چې دولت باید په دې حق لري روخانه سیاست ولري، هغه دا چې مونږ آزاد بازار اقتصادي نظام د مملکت د لپاره منلې دي. په آزاد بازار کې خصوصي سکتور لرو، په آزاد بازار کې خارجي بانکونو څنګه دي، په آزاد بازار کې دولت هم من هيسي یو خدمتګزار دی او برخي چې کولې شي خدمات ایرایه کې دا مون قبول کړی دي، او په آزاد بازار کې اسهار آزاد وي. فقط دومره دلته یو شی چې دوی په ما په مخکم بحث کړو او دوستان سره اوس تاسو د رادیو د لارې وایم، هغه دا دی چې دلته ډیر نازک تار دی د تفکیک پاړه هغه دا چې هغه به دوه کې نه پوهېږم ولې نه دی کړی. هغه دا دی یو نرخ گزاری د اجناسو د قیمتونو ده، یو خپل فزیکی لحاظ انجام د معاملې یا د پیسې تادیه ده. تادیات مونږ آزاد بازار لرو، تادیات بندول نه شي. که تادیات بند کی مالی نظام ټول سقوط کوي. که د اسعارو تادیات بند کی ځکه 90% 95% پورې زمونږ بانکي نظام په اسعارو ولاړ دی، مونږ په ډالرو تکیه مملکت یو. که ته مطلق بند کی نو خود خلکو ډیپوزیت یا خلکو امانات چې بانکو کې دي خو په 90% 15% په ډالرو دي، اوبه څنګه ورکوي؟ یعنی په افغانۍ کې به بیرته ورکوي ورته که څوک پیسې غواړي؟ خا کوي چې افغانۍ دي ورکي، افغانۍ به ورکي. خود ته بیا بحث دا راځي چې په کم نرخ باندې، په هغه نرخ چې بانکي مرکزی روزمره ټاکي، که په هغه نرخ چې تجارتي بانک ټاکي، که په هغه نرخ ورکي چې بانکي مرکزی ټاکي. خو په دې کې مشتری ډیر تاوان کوي، ځکه دا څلور ځای په اسارو کې د اسعارو په تبادله کې تاوان کوي. یو دا دی چې بانکي مرکزی یو نرخ دی چې کله دا پیسې په حساب کې ږدي هغوی به په یو نرخ باندې اړي، بیا چې بیرته د بازار نه اخلي د بانک نه اخلي په بل نرخ باندې.
اوس هم دغسې شکایتونه وو چې بانک وبخښي چې بانک نوي ټاکلی و نرخ، مګر په معمولا دغه تادیات چې کېدل دا په اته اتیا او اوه اتیا کې حسابېدل، یعنې خلکو به ډېرې پیسې.
دا ډېر غټ تفاوت دی. ګورئ د دې تاوان چا ته ځي اخر کې؟ خبره دا ده چې دا خو ته د داخل مارکیټ دپاره بیا بحث کې، بیا خارج دپاره چې یو تاجر پیسې لیږي هلته به بیا څنګه کېږي؟ هلته خو بیا افغانۍ نه چلیږي، هلته خو به ډالر ورکوي، ورته بیا به تبادله کوي. دا به درېیم ځل شي. نو د دې درې واړو څلورو ځلو باندې اسعارو تبادله چې کېږي، د دې قیمت د دې تفاوت اخر کې چا ته ځي؟ اخر کې مستهلک ته ځي، عام خلکو ته ځي، همدا مامور ته ځي، همدا عام افغانانو ته ځي.
بلې، په همدې مسله غواړم وپوښتم ښاغلی هډوال، دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالرې په سر کې دي، د چا خبره آسماني کېږي او اوج ته رسېږي، هغه مستقیم تاثیر یې څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو ورسره جیک ځي که څنګه؟
تبیده سل فیصد بالکل قیمتونه لوړیږي. اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. خلک داغې بیا قدرت د توانایي چې موږ ویل په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپله د دولت د بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډیر نشر وکړي. په ډیر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصول نه یا د پولیس سیاست نه وځو، چې د پولیس سیاست نه ووتلي پیسې ارزښت ولېږي، خلک په اعتماد د لاسه ورکوي او قیمتونه لوړ ځي، ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې بیا په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم ایښی و، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وې چې هغه باید نور انکشاف کړی وای چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په دې اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا د خدای ناخواسته چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یا دا دی چې مونږ به دې ته نجات ورکوو. د نجات دپاره مونږ باید ډېر محتاطانه لارې د تصامیم ونیسو، پولي سیاست سره باید ډېر حساس واوسو. او هغه دا دی چې په دې وخت کې که مونږ نرخ د تبادلې د اسعارو په زور نشو ټاکلی، بدیلې لارې باید وسنجو. بدیلې لارې چې دي، دولت کولی شي په دې وخت کې د اسناد بادار نه چې هلته یو پروسه موجوده و پخوا د هغه نه استفاده وکړي. دولت کولی شي چې د نغدو پیسو دپاره ثانوي بازار جوړ کړي. په او هغه بازار مونږ لرو، یعنی مونږ د پیسو بازار ګرچې وړوکی دی، ګرچې سنتي دی، ګرچې ډېر انکشاف یې نه دی کړی. د سرای شهزاده همدارنګه په نورو مرکزي ولایتونو کې مونږ د پیسو بازارونه لرو. د دې دپاره فقط دا دی چې مونږ وسیله د تجارت او میکانیزم او چوکاټ چې تجارت پی خلکو کړی شي، او دا په مرور د زمان سره بیا د هغه لیلام د اثارو چې به مونږ کاوه دغه جایگزین شي یا دغه ځایناستی شي، تر هغې پورې مونږ باید په دې د دې نه استفاده وکړو. او دا هغه شی دی چې بازار به شوک نه ویني، اقتصادي شوک به نه ویني. که اقتصادي شوک یې ونیوه، بیا به هغه شی چې مونږ به جبیره ونه شو کړلی.
تاسو په وخت کې په اونۍ کې څومره واره پیسې سرای ته ورکول کېدې؟ یعنی عام بازار کې پلورل کېدلې ډالر چې دغه نرخ ثابت ساتلی و؟
په هفته کې به دوه ځل لیلام کېده. دا لیلام په اساس د ضرورت کېده. کله به چې ضرورت نه و، بیا هم نه کې ضرورت چې شی و، ضرورت بیا بحث خوانی تیر بحث ضرورت دا چې دولت مونږ به خپل محاسبه لرله چې دولت په دې هفته کې څومره بودیجه مصرفي څومره قراردادین ته پیسې ورکوي او مونږ په خزانه کې څومره پیسې لرو او په عین وخت کې نرخ د انفلاسیون څومره دی په ماغه اندازه به مونږ لیدل چې په خزانه تور مثال عامیانه چې ویم دولت دې هفته کې 100 میلیون افغانۍ ته ضرورت لري مونږ په خزانه کې 100 میلیون لرو نو 80 میلیون کمبود لرو 80 میلیون به مونږ په عین وخت کې د نوې نشر اجازه نه لرو چې نوې نشر اجازه نه لرو 80 میلیون کمبود به مونږ دا کو چې ډالر به بازار ته ارزه او اتیا میلیونه بم د افغانۍ د بازار نه راټول کړي تاسو د دولت تادیات پوره کړئ شو بیا دا تادیات په دوه درې قسمه کېدل چې یو تصفیوي د هغه قراردادیانو سره او چې مثلا قراردادي په خپل حساب ورکړ ورته چې ماته په دې حساب کې پیسې راکا دویم به دا فزیکی لحاظ به موږ پیسې په بازار ته وړاندې کړي چې ډالر افغانۍ راټول کړو ډالر خلکو ته ورکړي شو دا دوه دریمه خپل د بانکونو ترمنځ د تصفیوي حسابونو چې د وزارت مالیه نه هغه ته انتقالېدل دا هغه لار یو میکانیزم وی چې لیلام به پکې ده اوس خو مشکل دا دی چې دوی ووم غواړي لیلام ځکه نشي کولای چې اسار ته لاسرسی نشته زموږ ذخیره خو سکنګل شوې ده دا خو هغه ذخیره نه دا کار کړي او نور د دولتي د عوایدو نه خو دوی نشي کولای ځکه خو د دولت پیسې دي سبا شوی غواړي برته باید تادیه کړي شي ورته
سم فقط اخر کې دا پښتنه کوم چې پم دغه 15 وی چې پیسې کله ورسید ډیرو خلکو په دی خواله رسنی ویل چې البته دوی وړاندې ویني کولای خلک په تشویش کې و چې ممکن لسلم واوړ یا تر یو نیم سلم ورسیږي اخو ته زموږ دوه گاونډیان په پاکستان کې مثلا یو ډالر 115 روپۍ کې شاوخوا او په ایران کې بیا خپلته بيخي نرخ زیات دی تقریبا 28000 تومانه کېږي یو ډالر نو فکر کوي چې همدغه سیروان وي څومره وخت به ونیسي چې موږ دغه دوه هیوادو ته ورسیږو آیا داسې مړاندوینه کېږي چې وبر رسیږو دغه یو حالت ته چې وسغوي دي
هغه امکان نه لري مګر په جوز د دې نه چې یو حالت کېدلی شي منګا په لکه مخکې ما شو ویلې څومره چالش چې او دا خوشبختانه په افغانستان کې څومره پیسې په چالش کې دي دا د یو اقتصادي فورمول په اساس باندې یا د پولیس سیاست په اساس باندې نشر شوی دي بی کنټرول پیسې نشر نه دي شوی نو پیسې د بازار د ارزي او تقاضي په اساس باندې نشر شوی دي اوس که په دې مرحله کې چې حکومت یا طالبان د خپل ډیر مشکلات ترڅنګ اقتصادي مشکلې غړتي او پیسې هم څنګه شوی لاسرسي نه لري که دوی چیرته دې ترجو کی چې نوې پیسې چاپ کی او په چاپ کې پولیس سیاست په نظر کې ونني ورشي په هغه وخت کې به بیا دا پیسې همدغه نرخ د تبادله بلويږي او بیا به ډیر خرابې طرف ته ځي اما داغه نه ترسو چې نوې پیسې دوی نشر نه کی پاندې حد کې وساتي ز ډیر تشویش نه لرم چې نرخ د تبادله به ډیر خراب شي یعنی خلاصه ک دولت پولیس سیاست په ماغه شکل باندې ادامه ورکی ورته او هغه فرمولونه په نظر کې وسیتي نرخ د تبادله نه خرابيږي اما ک دولت خپل مصارف غم او خوري او خپل مصارف به د نوې پیسو د نشر نه پوره کوي چې ملت به تاوان ورکي په هغه وخت کې به نرخ د افغاني نتانه د دینه چې تاسو ویل کېده چې د نه زیات خراب شي بلکې تاوان به خپل به عام ملت ورکي او افغاني به خپل ارزښت د لاسه ورکي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځواب وو چې واده په خپل خواخه خدای کړه د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان نه فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخ ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زه انور خان تڼایم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سی وای مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده دا خټو دی ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګل ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خور خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویې لیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نو دغې هیلې یې ورته باید ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده. چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سي تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي، پلاني خپل زوی ته واده وکړي، زوم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرۍ خو دا خپل د اولاد خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خو دوی به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمو دی اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شان ایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د پدې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل لورې بخید درکونه هغه کجنی یا لک وی مثال غینه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دی او زړه کې څه دی کنه، او مونږ عموماً هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دیني عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده، یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یو نجلۍ نه غواړي ته سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل درکول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتي ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا لامل دی چې په ګډ ژوند کې تا تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دی. که ښځه او میړه زده کړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.